حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورس تر بلې لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅه کوي، ژمنی ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خپرونه کې مو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی میلمه دی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. ډیره زیاته مننه مونږ چې وخت مراک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچه راښکته شوې ده که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار ټولنیزو چارو شهدا مالین وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کنفرانس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضي موارد د رئیس جمهور لخوا په وکالت ومنل شول. د بیکاری د کچې د رټیدو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا و چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به انشاءالله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټیږي. او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې دی. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري. ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري، دغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکاري پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخله او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کال هم دا شمیرې څومره وي؟
تیر کال هم تقریبا تفاوت نه دی شوی هغه څه چې په تیر کال کې وو. په دې کال کې هم تقریبا ماغه پیسه دی.
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي، دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي؟
دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي، نو انشاءالله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي. د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولیږو. کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږلو لپاره لرو، د هغو په تطبیق سره به موږ یو فیصدي بیکاران د کار څښتنان کړي وي او د حرفوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار څښتنان کړي وي. نو هیله دا ده چې د پیسو راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي.
متاسف بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه. کوم هیوادونه سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي، هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي که څنګه؟
بلې، په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کنفرانس په جنیوا کې هلته د کار ټولنیزو چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د کوی بشری له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د افغانستان د کابینې لخوا هم ومنل شو. د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګډ کمیسیون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي. او پلان دا دی چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به دا پروسه رسما شروع کړي.
موږ څه فکر نه کوو چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بیکاری د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغسې ژمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي. اصلا دلایل څه کېدلی شي؟ او بله مسله دا ده چې دغه کومې ژمنې چې اوس تاسې کوئ چې په راتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکاری په کچه کې تغییر راشي، خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي.
باید بختانه یو علت دا ده چې وضعیت تغییر کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده. په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري. په افغانستان کې د اقتصادي رشد یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي. د نفوس ډېروالی چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی، دا هغه عامل دی چې هغه فیصدي چې پلان شوي ټارګټ شوي تر ډېره نه پرېږدي چې تغییر وکړي. ولی د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او دا فیصدي ثابته ساتل شوی دی، دا یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی.
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده، او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادوي چې دلته بهرني کاریګر موجود دي او هغوی کار کوي، ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دي کار کوي، او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ هغه ظرفیت نه لرو؟ څنګه
مختلف علتونه لري، حتی یو علت یې دام کېدای شي په هغه ما چې مثلا د موږ همسایه هیوادونه کارګران کار کوي، په داخل کې په هغه اجره څوک نه حاضرېږي چې کار وکړي، سره د دې چې هغوی مصارف هم ډېر لري. تقریبا یو وخت د 1,00,000 شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله. د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان له افغانستان نه ووته، دا فیصدي ډېره راکمه شوه. اوس په ډېرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي، ولی اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتېږي، د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي. په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي. په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي کمپنیانې هغوی نه رغواړي، اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي. ولی بعضی موارد داسې دي چې هغه حرفې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي، حتی که هغه ډېر یو جزئي کار هم وي. نو دا معمول دی، افغانان په خارج کې کار کوي او خارجیان افغانستان ته راځي. لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاری وي، ولی کوشش داده چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلاس ورشي.
امون چې تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه مو وکړه، اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تاسو لرئ، څومره خلک هلته حرفي زده کوي، او دغه کار د بیکارۍ د کچې په ښکته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی؟
خوشبختانه دغه یو ډېره کامیابه پروژه ده. له شروع دی د نوی دور نه چې تقریبا 2001-2002 نه شروع کیږي، د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی، او ډېره یو منظمه برنامه ده. په 4 ولایتونو کې فعالیت لري، موږ په شپږ 40 حرفوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي، او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي، او دوی له هغې ورځې نه د خپلواکه کار څښتنان کیږي. نو دا یوه کامیابه برنامه ده، او د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې هم ډېر رغنده تاثیرات لرلري.
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په وروستیو کې دام یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه. زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي، دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت څه کړي؟
خوشبختانه په دې عرصه کې په تېر کال کې وزارت ډېر جدی برخورد وکړو، د وزارت د نوې رهبری په راتګ سره هلته متحد خلک وګمارل شو، او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي، او د 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري، او ژمنه دا ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي، او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي، او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کېږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچی توضیح شوي دي، هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغوی ته امتیازات نه ورکول کېږي، خو خیالي کتابچې موجودې دي. دا کیسه وه تاسو منئ؟
دغه سي مورد ما ندل دلی زینت ایدوم، ولی بعضی خلک دسی و چې هغه مستحق نه و چې نور باید لدی سیستم نه وتی وای تر وخت پورې بیرته پاتشي او حقوق تر لاسه کړي وو، یا دغه سی و چې دوه ځای ځان ثبت کړي وو او یو کس له دوه مرجو نه ماش اخیستو. خوشبختانه د مونږ پیدا کړو او خلک چې له دوه ځای په حقوق اخیستي وو هغه مو بیرته پی راو ګرځول په قسطونو یا د رګرځیدو په حالات کې دي. او خیالی خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې دمونږ ماشونه له بانکونو له طریقې اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپله بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماشه نشي ترلاسه کولی. ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره مونږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري، او د دې په تطبیق سره به په آخر کې مونږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسه کې هغه رئیسل شوې دي پیدا شوې دي او نور په دې پروسه کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د ملولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضې خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د ماش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي، ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې وي. د موږ له نظره هغه معلول دی، حق لري، ولې چون مالي امکانات محدود وو نو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغه کې تعدیلات راوسته، هغه مو لیږلې د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنگی دی او که طبیعي معلول دی هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصده نه ردوم، ولې د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه به په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد راپکي او د ټولو پوښتنو ته به ځواب ووایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په وروستیو کې مبارزه پیل کړې. ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې عرصه کې زیات جدي یو، او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بېخه له منځه یوسو. د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې چې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو، په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی، او په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې چیرته چې پیسې ښکته پورته کیږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري. د مخابراتو وزارت سره، د سان خدمت ریاست سره، حتی د رئیس جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوي دي. موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه منصب دغه وزارت د یو مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکار دي، د کار زمینه ورته نه ده برابره، هغوی دپاره کوم داسې هیله مند کوونکی خبر لري؟
بیکاري خو یوه ستونزه ده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول، په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللی. او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي، پوهنتونونه فارغېږي، ځوانېږي، د کار عمر ته رسېږي، په مطلق ډول د دې مشکل له منځه وړل یا حل لاره ورته پیدا کول په هیڅ هیواد کې امکان نه لري. ولې کوششونه دا دي د لویو پروژو په تطبیق سره، د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به دا ستونزه راکمیږي. د خارج ته د افغانانو د لیږلو په صورت کې به دغه همکاري وشي. او که چېرته موږ په د مارې په برخه کې ډېر کار وکړو، او په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې، په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو، نو په راتلونکي کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي هغه به هم د کار څښتنان شي او دا فیصدي به هم راښکته شي. ولې په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري، خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي، او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې، او زموږ ژمنه دا ده چې هغه لپاره کارګر وروزو، کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي. نو خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکل شي.